السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د یو ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غغله ازادي رادیو څخه اوري. په دې خبري ټولګه کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز د ورکولو سیستم په اصلاح باندې کار روان دی. خو هر څو وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې پاکستان د هند هغه ادارت کړي چې د کشمیر د لنجمن سیمې د سرحد په اوږدو کې وو پاکستانی اسکر وژلي. د عراق کرکو ښار ته څیرمه په هوایي برید کې 15 ښځې هغه مهال ووژل سوې چې د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. بهرني خبرونه لږ وروسته. لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې ناجي ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهم خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې داعش ډله نوره په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو توان نه لري. او د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت چوری ولسوالي د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې په هیواد کې د جګړو شدت د اندېښنې وړ دی. دوی وایي د وکیلانو څرګندونو او په حقیقت کې هغه تمه چې خلک له امنیتي ارګانونو لري باید جدي پاملرنه وشي. امنیتي مسؤلین باید خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلي غفاري همدارنګه له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د هیواد امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې داعش ډله نوره په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو توان نه لري. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین آزادي رادیو ته وویل چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره لا هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
دوی مراکز نشي جوړولی په هیڅ صورت باندې. زمونږ ځانګړي قطعات، خاص قطعات، د کومندو قطعات، هوایي ځواکونه په دوامداره توګه په پرله پسې توګه دوی پسې ګرځي. هر چېرته چې مرکز پیدا کړي هغې باندې برید کوي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په خبره د دې ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د چوری ولسوال عبدالخالق نن آزادي رادیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړل. نوموړي وویل چې د دغې ولسوالۍ نږدې پوستو سقوط کړی او اوس د ولسوالۍ په مرکز کې جګړه روانه ده.
چوری ورالا ډیر کچه چند دښمن ډیر نږدې شوی دی. نو کچیری کومه کونه رسیږي نو کای باندې چې چوری ورسوالۍ سقوط وکړي.
او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلو د جواز ورکولو په یو نوي سیستم کار کوي چې د غیر قانوني وسلو مخه ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقین آزادي رادیو ته ویل چې د غیر قانوني وسلو شتون یو جدي ستونزه ده، خو په وینا چې په دې برخه کې به ډیر ژر اقدام وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
عراقي ځواکونو د موسل شهر د بیرتنیولو عملیاتو په ترڅ کې پر همدانی شهر چې تر ډیره مسیحیان پکښې میشتي یرغل وکړ. دغه شهر د 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر کنټرول کې دی. دغه ځواکونه د همدانی شهر مرکز ته رسیدلي دي او د راپورونو پر اساس هلته د عراق بیرغونه پورته کړل. دا شهر د موسل په 40 کیلومتري کې موقعیت لري. دا یو بل خبر لمخې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په عراق کې د خپل قومندانانو د لیدو لپاره بغداد ته ورسید. دی به هلته له اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موسل شهر د بیرتنیولو عملیاتو پرمختګونه هم وارزوي. د دغه شهر د بیرتنیولو عملیات له شپږو ورځو راهیسې پیل سوي دي. ټاکل سوی کارتر په دغه سفر کې د عراق له صدراعظم حیدر العبادي سره د موسل د عملیاتو په اړه بحث وکړي. تر دې دمخه د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر شلمه په انقره کې له ترکیه مشانو سره وکتل او د موصل شهر د بیرته نیولو په عملیاتو کې د ترکیه د رول په اړه د هغې واد د توافق اعلان وکړ. د پروان کال کې عراق ته د اشتون کارتر دریم سفر دی. تر دې سفر دوی ورځې دمخه یو امریکایي سرتیری د عراق په شمال کې د وی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو په یو څېړنه کې معلومه شوه چې د سوریې حکومتي ځواکونو په هغه وخت کې د دریمې کیمیاوي حمله مسؤل و. د دغه بریټ پاړه یو راپور پرون د ملګرو ملتونو سازمان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوی و. په هغه راپور کې د سوریې حکومت تورن شوی و چې د مارچ په 14 نیټه په ادلیب ښار کې د کلورین غاز څخه استفاده شوی و. د ملګرو ملتونو سازمان په اګست میاشت کې هم د سوریې رژیم په هغه وخت کې د دوو نورو هغو حملو په ترسره کولو تورن کړ چې کلورین غاز پکې کارول شوی و. انګیرنه ده چې شاید دغه راپور د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیا او چین د دغه شورا د دریو نورو دایمي غړو لکه امریکا، بریتانیا او فرانسې په وړاندې وتروي. ایران وایي د عراق په کرکوک ښار کې د پرونی بریټ وروسته له هغه ښار خپل ټول تخنیکران او کارګران بیرته ورغوښتي دي. د خونړۍ بریټ پرون د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د اسلامي دولت ډلې لخوا وسو چې د څلورو ایرانیانو په ګډون لسکونه کسان پکښې ووژل سو. راپورونه ښیي چې بریټ له ښاره د باندې د برېښنا د تولید پر یوې دستګاه وسو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریټ په کلکه غندلی دی. د عراق په سلیمانیه ښار کې د ایران قونسل سعدالله مسعودیان د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته وویل چې ټول ایراني تخنیکاران بیرته خپل هیواد ته لیږل سوي دي. مسعودیان زیاتوي په پرونی بریټ کې څلور ایرانیان ټپیان سوي دي. کرکوک د تیلو لاړخه یو بډای ښار دی چې د بغداد شمال ته په 290 کیلومتر کې موقعیت لري او د عراق د دوهم لوی ښار موصل جنوب ختیځ ته په 170 کیلومتر کې پروت دی. او وروسته خبر ده چې چارواکي وایي په شمال قطب کې د روسیې په یامال ټاپو کې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي دي. په دې پیښه کې 3 تنه ټپیان سوي هم دي، یو زخمي روغتون ته انتقال سوی او د چارواکو په وینا د 2 نورو ټپیانو درملنه د پیښې په ځای کې سوې ده. ریانوسی روسیه اژانس په دې پیښه کې د وژل سوي شمېر 22 تنه یاد کړی. چارواکي وایي چې د هوا د خرابۍ له امله دا پیښه رامنځته سوه. د خبرونو پای
خبرنه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولای سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز ورکولو په سیستم باندې کار روان دی.
ما در حال حاضر روی اصلاحات در سیستم جواز اسلحه و لیسانس اسلحه به گونه جدی کار میکنیم. کار جریان داره که ما از سیستم های بسیار پیشرفته استفاده بکنیم.
په ولسی جرګه کې د شمال یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي.
داعش زر میش بیشتر شده، پندوز و مزار و جماعت فاریاب و این همه همجوار ولایت ها را میخواه که داعش میانه نفوذ کنه.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومان ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی. کتر پایره سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم راځو د دې خبري ټولګې د سر موضوع ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز ورکولو سیستم په اصلاح باندې کار روان دی چې له مخې به د غیر قانوني وسلو ټولولو په برخه کې د افغان پولیسو صلاحیتونه هم ډیر سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو والو شتون یو جدي ستونزه ده، خو وزارت یې په وړاندې بې غوره نه دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا ادعا کوي چې د کورنۍ چارو وزارت له ډیرو ژمنو سره سره په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو شتون او د یو شمیر کسانو لخوا یې کارول ډیری وختونه ستونزې او اندېښنې راپورته کړي دي. خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د ډیرو عصري سیستمونو څخه په استفادې د وسلو د جواز او لیسنس په ورکولو له سره کار روان دی. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او نورو ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو شتون او یا له قانوني وسلو څخه غیر قانوني استفاده لا هم یوه جدي ستونزه ده. دی وایي موږ اوسمهال د ملي امنیت شورا تر نظر لاندې د وسلو د جواز سیستم په اصلاح جدي کار کوو. په دې سند یا طرزالعمل چې افغان پولیسو ته ډېر واکونه ورکوي او د وسلو د جواز په ورکولو کې د کورنیو چارو له وزارت سره مرسته کوي کار روان دی. موږ به په دې برخه کې د ډېرو پرمختللو عصري سیستمونو څخه کار واخلو. ښاغلی صدیقي وایي په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د اندازې په اړه که څه هم دقیقه شمېره نشته، خو د نوي طرزالعمل له مخې به یې پولیس په وړاندې ډېر صلاحیتونه ولري. په داسې حال کې ده چې په کابل او د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو کارول په ډېرو مواردو کې ستونزې جوړې او د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د ولایتونو تر څنګ په کابل کې هم د ورزشي لوبډلو، د باریاوو او ځینو نورو نسبتي مراسمو کې خپل سره ډزې هغه موارد دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او خلک یې اندېښمن کړي دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي سید محمد موسی جناب ازادي راډیو ته وویل د خپل سره وسلو د ټولولو په اړه کله هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د دب خبره له دې وروسته به هم دا کار ونشي. خپله د کورنیو چارو وزارت هم په مرکز او هم په ولایتونو کې ځینې ستونزې لري. زما په نظر تر ټولو غټه ستونزه د قانون نه پلي کېدل دي. که قانون تطبیق سي دوی چې کوم عواید لري هغه پرې درېږي، نو دوی به په دې برخه کې هم ملاوي کوي او مشران ورسره شریک دي. که شریک نه وي ولې د دې کار مخه نه نیول کېږي؟ خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی هره میاشت په لسګونه میله وسلې او هغه کسان نیسي چې غیر قانوني وسلې ګرځوي. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس هم د غیر قانوني وسلو په وړاندې د افغان حکومت په ټینګ هوټ شک لري او وایي چې ممکن له دې وروسته هم دا ستونزه موجوده وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي او وایي چې دغه ډله هڅه کوي چې د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته خپل فعالیتونه وغځوي. په ورته وخت کې تاجکستاني چارواکي د افغانستان پولې ته نږدې له چین سره د ګډو پوځي تمرینونو د پیلېدو خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت له تروریزم سره د سیمې ګډه مبارزه کډواره بولي او ډاډ ورکوي چې وسلوالو ته به اجازه ورنه کړي څو د افغانستان له خاورې ګاونډ ګاونډیانو ته ګواښ پیښ کړي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په ولسی جرګې کې د شمالي ولایتونو ځینې استازي په دغو سیمو کې د داعش پر حضور اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دغو جنګیالیو هدف دا دی څو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له دې لارې نفوذ وکړي. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو خاصتا داعش حضور ګاونډي هیوادونو لکه چین او تاجکستان هم اندېښمن کړي او دغه دواړه هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تطبیقات هم پیل کړي. په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي او د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له کندز نیولې بیا تر بلخ او فاریاب د طالبانو تر څنګ د داعش حضور هم احساسېږي.
مردم شمال خاصتا ولایتای شمال در مجموعه
دی وای د شمال خلک خاصتا او د افغانستان ټول خلک اندیشنه لري له طالب څخه خو تر غیر له داعش د دوی ظلمونه په کندوز، مزار، فاریاب او نور ګاونډي ولایتونو کې زیات شوی دی. دوی غواړي منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. د تاجکستان د دفاع وزارت وای د افغانستان پولې ته نږدې له چین سره په ګډو پوځي تمرینونو کې لږ تر لږه 10000 سرتیری او پوځي وسایط او هلیکوپټري برخه لري. تاجکستاني چارواکو له دې وړاندې دا هم ویلي و چې چین به له افغانستان سره د تاجکستان د 1300 کیلومتر سرحد د خوندي کولو لپاره یو شمېر تاسیسات هم جوړ کړي. یادو هیوادونو په ګډه له افغانستان او پاکستان سره د روان میلادي کال په پیل کې له تروریزم سره د مقابلې په هدف یو ګډ ائتلاف هم رامنځته کړ. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه چې د چین له مسلمان میشتو ولایتونو سره پوله لري په وروستۍ کې د اسلامي سختدریځو ډلو لخوا د حملو شاهدان وه. پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وایي چین اوس د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او بیا د چین ختیځ ته د داعش له نفوذه په ویره کې دی. نو ځکه د ده په خبره هڅې کوي څو په وړاندې د سیمې په کچه ګډ اقدامات وکړي.
چین او تاجکستان او خپله روسیه ډېر خطر احساس کوي پسند داعش نه. تاجکستان خو ډېر زر امکان لري چې هغلته وضع متشنجه شي، ځکه چې هلته سابقه اغا گروپونه همسته دی اسلامی گروپونه او دی چین همسته بنام دی یو دی داگه دایش دی پی یو دی سمیتی دیوال خکاریگی که دا با امریکا دی دی پا اطراف که خکلی او دی 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 بی سر با تکولی دی پار دا استعمال
اخو د افغانستان دفاع وزارت وی دوی د تاجکستان او چین له ګډو پوځي تمرینونو خبر دی خو زیاتوی چې دغه تمرینونه د دوی په خپل خبره کې دي د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو ار بیا ډاډ ورکوي چې دوی هیڅ کله اجازه نه ورکوي څو وسلوال مخالفان د افغانستان لاري گاونډي ته خپل فعالیت پراخ کړي
تاجکستان کله د روسانو سره کله د چینایانو سره کله د نورو هغه سره خپل هیواد کې تطبیقات کوي افغانستان ته دوی نه راتریږي او نو دی افغانستان په خاوره کې تطبیقات کوي مونږ ترنه خبر یو او مونږ ټول هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې زمونږ له هیواد نه به نورو هیوادونو ته قطعا اجازه نشته دی او نه ورکو چې په نورو هیوادونو کې مداخله وکړي خو دوی ته لازمه ده چې زمونږ سره مرسته وکړي د داعش په ټکولو کې د مخالفینو په ټکولو کې
پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وای دا چې داعش ته تر ډیره د یوې غربي پدیدې په سترګه کتل کیږي نو شاید مسله یو ځل بیا افغانستان د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي نوموړی افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کوي چې نړیوال په افغانستان کې د یو ګډ هدف تعقیبولو ته راوبولي کنه نو د خبره دا به په دې هیواد کې وضعیت لا ګډوډ کړي
و موردل چې په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استاذ یو کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي بل خو پوځي کارپوهان له داعش د بهرنیو استخباراتي کړیو ملاتړ او د حکومت له لوري په موثره توګه د دغې ډلې نه ځپل د داعش ته بیا فعالېدو عمده عوامل ګڼي یو شمیر پوځي کارپوهان او د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې حکومت باید نوی پرېښی چې داعش ډله بیا په ننګرهار کې فعاله شوې وای د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډله ځپلې او هیڅکله به پرې نه ږدي چې دغه ډله په ننګرهار کې دایمي مرکزونه جوړ کړي تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې
د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ وروستۍ وسلوالو نښتو بیا په دغه ولایت کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي یو شمیر پوځي کارپوهان وایي که څه هم په ننګرهار کې د داعش د حضور خبره نوې نه ده خو دوی وایي چې د حکومت د بې غورۍ له کبله دغه ډله بیا په دې ولایت کې فعاله شوې ده پوځي کارپو یوسف امین زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه لاملونه چې ګواکې د ده په خبره په ننګرهار کې د داعش په بیا فعالېدو کې رول لري داسې بیان کړل
داعش وسلوالې ډلې یا نورې وسلوالې ډلې عقبي جبهې ټولې خلاصې دي هلته هغه کومې کړنې چې باید ضرور وسي استخباراتي او کشفي هغه نه ترسره کېږي سرحدات مو خلاص دي او دوی راځي په کلو او بانډو کې ځای په ځای کېږي دغه لوی عوامل دي چې حکومت نشي کولای چې د دوی په مقابل کې جدي اقدامات وکړي
په ننګرهار کې د داعش د حضور په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیرونې د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ د وسلوالې نښتې له کبله دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په وینا داعش ډله دغه ولایت پاچین هسکې مینې کوټ او د پچیرګام په ولسوالیو کې فعاله ده د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیالله زمری وایي په ننګرهار کې د بهرنیو استخباراتي کړیو له هر اړخیز پلاتړ پرته داعش ډلې فعالیت ممکن نه دی
دغه جګړې پر شا استخباراتي منابع دي نظامي بهرني منابع دي چې دوی تمویلوي
دا په داسې حال کې دا چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړل چې هغه مهال افغان چارواکو په یادو عملیاتو کې ګڼو داعشیانو ته د مرګ ژوبلې د ادعا تر څنګ د مهمو مرکزونو د له منځه وړلو خبره هم کړې وه د افغانستان د دفاع وزارت بیا اوس هم په ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ نه بولي د دغه وزارت وایند دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان خاص ځواکونه هره ورځ په ننګرهار کې عملیات کوي او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې داعش په ننګرهار کې مرکزونه جوړ کړي
په دوامداره توګه باندې هر ورځ موږ د شپې عملیات د ورځې عملیات خصوصا د کومندو او د ځانګړو قطعاتو یا د خاصو قطعاتو عملیات موږ په دوامداره توګه لرو نو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په ننګرهار کې دوی نه مراکز جوړولی شي او نه هغه خطر رامنځته کولی شي لکه چې په اول کې رامنځته کړی وو
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا تاکید کوي چې حکومت باید د داعش حضور ته په کمه سترګه ونه ګوري او له هرې ممکنې لارې په مؤثره توګه دغه ډلې د پراخېدو مخه ونیسي د ولسي جرګې غړي حبیبه دانش وایي چې په وروستیو کې په تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د داعش ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې دي
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکه چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی او وایي داسې بریښي چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولې چې د سولې خبرو اترو یو برخه وګرځي. نوموړي همداراز وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په خبرو اترو کې نغښتې ده او پر جنګیدونکو ډلې غږ کړی ده چې له سولې سره یو ځای شي. ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له کابله ورغلي یو غیر دولتي افغان هیئت سره د لیدنې پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل په همدې راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي داسې بریښي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کېده نورې ډلې هم خبرو اترو ته هڅولې دي. نوموړي همداراز په افغانستان کې په جګړه کې په ښکېلو خوا غږ کړی چې هیڅوک په یوازې ځان افغانستان نشي نیولی بلکې سوله او ثبات یوازې په خبرو کې نغښتی دی. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له کابله ورغلي غیر دولتي افغان پلاوي ته کړي چې د افغانستان د پارلمان د دفاع وزارت د سولې د عالي شورا او د مخکېني حکومت ځینې غړي پکې شامل دي. دغه پلاوی د پاکستان د یوې غیر سرکاري ادارې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز په بلنه اسلام آباد ته ورغلی دی. دغه افغان پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاجي سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او همداشان ځینې نور مسایلو خبرې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه وایي ښاغلی عزیز دغه پلاوي ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان هڅه کوله چې د طالبانو ټولې ډلې وهڅوي څو د سولې او بیا پخلاینې د پروسې برخه وګرځي او ټینګار یې کړی چې موږ به د سولې او بیا پخلاینې د پروسې د هڅونې په لړ کې د کابل لخوا ټاکل شوي لومړیتوبونه تعقیب کړو. سرتاج عزیز اوسنی افغانستان مختلف بللې او پر جنګیدونکو ډلو یې غږ کړی چې په دې باید وپوهېږي چې اوسنی افغانستان سوله غواړي. دا ایکسپریس ټریبیون د راپور له مخې ښاغلی عزیز له دغه افغان پلاوي سره په لیدنه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو وروستۍ ګنګسوي ته په اشاره ویلي زموږ خواهش دا ده چې افغان حکومت او طالبان خپلې مسلې په خپل منځ کې سره حل کړي. موږ به په دې لړ کې د هغوی مرسته وکړو. سرتاج عزیز همداراز د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی او په خبره داسې ښکاري چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولي تر څو د خبرو اترو برخه وګرځي. د یادونه وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون څه موده مخکې تر اوږد انتظار وروسته لاسلیک شو چې د نورو هیوادونو تر څنګ امریکا او پاکستان هرکلی وکړ او دا یې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم ګام وباله.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د چې کابل چاپ نننۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو باندې لیکنه او تبصره کړي نسیم شفق ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره په افغانستان کې روان امنیتی وضعیت او د سولې په اړه وروستي او پرمختګونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکی ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته د سید طیب آغا د لیک په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي د طالبانو مشر او کمیسیونونه دی له پاکستانه ووزي. په مطلب کې راغلي سید طیب آغا ویلي چې له بهرنیو استخباراتو سره اړیکې تباهۍ او شر ته لاره برابروي. د مطلب لیکوال د دې لیک یو بل برخه هم راخیستې چې پکې راغلي طالبان دې هغه کسان چې د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو له استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې لري له خپل لیکو وباسي. د ورسپانې خپل سرمقاله د بشپړه سولې څخه وخرات لای شي تر عنوان لاندې لیکلي او په دې برخه کې هیلو او خندونو ته اشاره کړي. دنیا ورسپانې هم یو مطلب ته دا سر لیک ورکړی چې افغانستان د تروریزم قرباني دی. په دې اړه مطلب کې ویل شوی چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او تروریستي فعالیتونو ریښه د سیمه په هیوادونو کې ده او باید د مسالې ته د نړیوالو له لوري جدي پام وشي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د اسلامي نړۍ ستر مسؤلیت دی. په مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله قول راغلی چې تروریزم او افراطیت بیلابیل اسلامي هیوادونه په بیلابیلو نمونو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او باید د موضوع ته پام زیات شي. د ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبانو له انکار سره سره په قطر کې د سولې خبرې منلي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومن له قوله ویل شوی چې د قطر له خبرو وروسته پاکستان د طالبانو یو شمیر مهم مشران په خپل خاور کې ونیول. او ملي آرمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي چې د طالبانو د کوټې شورا غړو د سولې د خبراتورو لپاره علاقمندي ښودلې ده، خو په همدې مطلب کې د ځینو څېړونکو له قوله راغلي چې طالبان به هیڅکله مذاکراتو ته حاضر نه شي. ملي آرمان ورځپاڼې خپله سرمقاله هم د سولې موضوع او په دې برخه کې د سعودي عربستان رول او مرستې ته ځانګړې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې که ریاض په رښتیا وغواړي کولی شي د دې هېواد د سولې له پروسې سره د پام وړ همکاري وکړي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی. دې سازمان په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په استناد ویلي چې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. فرشته جلالزی په دې اړه د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یو رپورټ په حواله لیکلي چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 609 کوچنیان وژل شوي او تر 1300 زیات زخمیان شوي دي. دا د تیر کال په پرتله د جګړې له امله د کوچنیانو په تلفاتو کې 15% زیاتوالی څرګندوي چې ساری نه لري. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو په استناد وایي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال راهیسې د جګړې له امله د کوچنیانو تلفات هر کال د زیاتېدو په حال کې دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو او ډیرو سیمو ته د جګړې له پراختیا سره سږ کال زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې څرګنده شوی چې د ناوچاودېدلو موادو او ماینونو 40% قربانیان کوچنیان دي. د ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو د انفجار له امله په وروستیو 4 لسیزو کې افغانان وژل کېږي او زخمیانېږي او دا ستونزه لا هم پرځای ده. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتې برخې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو دی او د هغوی له ټولو ادارو سره چې د ملکي خلکو د امنیت پړی کوي زیات ملکي کسان په ګڼمیشتو سیمو کې د انتحاري حملو له امله وژل کېږي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله راغلی هغه وسلوال چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره ځانونه متحد کړي په وروستیو نهو میاشتو کې د ډیرو وحشتناکو جنایتونو مسؤلیت لري چې په کابل کې د هزارګانو پر مظاهره حمله یې ډیره ښه بیلګه ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هم داراز وایي چې د حکومتي ځواکونو په حملو کې هم زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو رپورټ ته په اشاره ویلي په تیرو نهو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او له حکومت سره د متحدو ډلو په حملو کې لشتلشه 623 تنه وژل شوي او نږدې 1400 تنه زخمیان دي چې د تیر کال په پرتله 24% زیاتوالی څرګندوي. د دوی په رپورټ کې راغلي چې زیات تلفات د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هوایي حملو او په ګرمیشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله پیښیږي. په هوایي حملو کې د تلفاتو له دریو یوه برخه د نړیوالو ځواکونو له لاسه پیښ شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما خبرداری ورکړی چې پر ملکي سیمو د بمباریو او د درنو وسلو د حملو د دوام په صورت کې به زیات ملکي وګړي ووژل او زخمیان شي چې کوچنیان هم پکې شاملېږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د یونما دې رپورټ ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواو ژغ کوي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او کدا سیونه شي د دې سازمان په باور ملکي تلفات په ځانګړي ډول د کوچنیانو قتلونه به جاری وي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په عراق کې د خپل قومندانانو د لیدو لپاره بغداد ته رسیدلی. د نړیوالو اژانسونو په حواله جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
په پام کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په موصول کې دروانو پوځي عملیات په باب هم خبري وکړي. دغه عملیات له تیرې دوشنبه راهیسې پیل شوې دي. اشتن کارټر تر دې مخکې په ترکیه کې وو او هلته ویلي وو په اصولو کې له ترکیې سره موافقه شوی چې د موصول شر د بیرتنیولو لپاره په جګړه کې رول ولوبوي. د ترکیې په سلګونو پوځیان د عراق په شمال کې ډیر دي چې هلته کورد جنگیالي او سنی عربان روزي. دا عراق ته د امریکا د دفاع وزیر دریم سفر دی. په همدې حال کې د عراق د وتیلي شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني استازي مهدي الکربلایی د جمعې په ورځ له داعش ډلې د موصول د بیرته نیولو د عملیاتو په باب په کربلا کې د وینا پر مهال وویل:
ندعو اهالي الموصل
موږ د موصول له قدرمنو اوسیدونکو غوښتنه کوو چې له امنیتي ځواکونو سره تر خپله وسه همکاري وکړي. د امنیتي ځواکونو ماموریت ته زمینه برابر کړي چې دوی د داعش د تروریستانو له واکمنۍ څخه وژغوري او خوندي کړي. تازه راپورونه څرګندوي چې عراقي پوځیانو د موصول شار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو په لړ کې پر همدانیه شارګوټي حمله کړې چې ډیری اوسیدونکي یې عیسویان دي او دغه شارګوټي له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې په کنټرول کې وو. ویل کېږي موصول په عراق کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز دی. همدانیا شارګوټ چې په قراقوش هم مشهور دی د موصول په 40 کیلومتري کې پروت دی او عراقي ځواکونو نن پکښې خپل ملي بیرغ اوچت کړ.
درنو اوریدونکو د محل په افغانستان کې د مسپخیم 2:30 بجې شوې ناجس په ساپي استودیو ته راغلي ده چې د دې محل خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای افغان حکومت ژمن دی چې د بروکسل کانفرنس لاسره وړنې به ساتي او د نړیوالو مرستو جلبولو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د ورزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. عراقي ځواکونو پر همدانیه خرچ تر ډیره مسیحیان پکې میشت دي یرغل وکړ او د راپورونو پر اساس دغه ځواکونو هلته د عراق بیرغونه پورته کړي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په عراق کې د خپل قومندانانو د لیدو لپاره بغداد ته ورسید. دی به هلته له اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موصل ښار د برتانی ولو عملیات پر مختګونه ورزوي. د ملګرو ملتونو یو څېړنه کې معلومه شوه چې د سوریې حکومتي ځواکونه په هغه هیواد کې د درېیمې کیمیاوي حملې مسؤول و. او ایران وایي د عراق له کرکوک خار څخه وروسته له هغه خپل تخنیکران او کارګرانو بیرته ورغوخ او کارګران بیرته ورغوختي چې هلته د برېښنا د تولید پر یوې دزګا په برید کې څلور ایرانیان وژل شول.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د انرژۍ په برخه کې د پروژو د تمویل په هدف به په روانه اونۍ کې د یو شمیر بهرنیو مرستندویانو سره خبرې وکړي. د دغه وزارت د انرژۍ برخې مرستیال امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل له کانفرنس وروسته دوی غواړي چې د مرسته کوونکو لیوالتیا معلومه کړي چې د انرژۍ په برخه کې پر کومو پروژو پانګه اچولو ته چمتو دي. ښاغلی غالب وایي د انرژۍ د تولید په برخه کې به خصوصي سکتور هم پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي چې انرژي د افغانستان پر اقتصاد په ځانګړې توګه پر صنعت او کرنې مثبت اغیز کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې عربي سوداګر په افغانستان کې د برېښنا، کرنې او قانونو په برخه کې پانګونې ته لیواله دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي چې د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی و نن ازادي راډیو ته وویل چې عرب سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې په قوانینو کې د سانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. الکوزي وایي په افغانستان کې د عرب سوداګرو پانګونه هم په اقتصادي برخه او هم د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټه ورده.
عربي تجاران ډیر امکانات لري او دغه امکاناتو په نظر کې نیولو سره که دلته سرمایه ګذاري وشي زه په دې باندې باور لرم په امنیت باندې مستقیم تاثیر لري او د خلکو په ژوند کې مستقیم تاثیر لري.
ښاغلی الکوزي وایي هڅې روانې دي چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په هدف یو بزنس اتشه هم فعالیت پیل کړي. او دا هم د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی وړه 250 افغانۍ، یو بوجي قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1020 افغانۍ. او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل تیل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار بیا 630 افغانۍ بدلیږي.
له ابراهیم صاحبین په مننه چې اقتصادي خبرونه یې درته واورول. اوس هم واره رسیدلې دو اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاند څانګې لومړی هم حقیقت څه دی ورپسې تاند څانګې پروګرام.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه مو د امنیتي ځواکونو ستونزو ته ځانګړې کړې. زیات تلفات، د اکمالاتو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بالاخره اسیرېدل ځینې هغه مسایل دي چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې پوښتنې راولاړې کړې دي. په دې خبرونه کې موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت له ویان ښاغلي صدیق صدیقي سره ځینې هغه پوښتنې چې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ موجودې دي مطرح کړو. صدیقي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ تاسو سره برکه ولرو او اورېدونکو ته وړاندې
کړو.
لومړنۍ پوښتنه دا ده، څه عوامل دي ولې امنیتی ځواکونو تلفات زیات دي؟ دی ولې په ځینو سیمو کې محاصره پاتې کیږي او اکمالات نه رسیږي؟
مهمه مسله د امنیتی ځواکونو مسؤلیتونه دي چې دوی په غاړه اخیستي. د دوه کالو راهیسې د انتقال پروسه تکمیله شوه او تعدیداتو کچه چې شتون درلود د نړیوال ځواکونو په وجود کې اوس هم هغه تعدید شته، حتی تعدیدات زیات شوي.
صدیق صاحب، اساسي بحث بیا هم د مدیریت په برخه کې دی. کله چې د جبهاتونه امنیتي ځواکونه خبرې کوي، هغه وایي چې د جنگ وړتیا لري خو اکمالات نه رسیږي. کوم سیمو کې چې محاصره پاتې کیږي، د دې د محاصره د خلاصولو لپاره کومکي ځواکونه نه رسیږي، دغه ستونزې ولې موجودې دي؟
مثلا په 2013 کال کې په نږدې 6000 نقطو کې چې موږ امنیتي ځواکونه ول او موسم ستاره، په دغه نقطو کې اکمالات د ناتو د هليكوپټرونو استفاده کوي. اوس دغه امکانات موږ سره نشته، یا د دوی تیاری یا د دوی هغه ظرفیتونه چې انتقالات مشتکول اوس هغه بدیل هغه تشواله په دوه کالو کې ډکول ډیر ستونزمن کار. مثلا که زموږ امنیتي ځواکونه زی برګ متالت هلته اکمالات کو، باید د تقسیم اوقات پر اساس باندې اردو د تیارو لپاره باید موږ انتظار وباسو، یا په بالا مرغاب کې مثلا، یا په یو بل سیمه کې.
نو تاسو د بالا مرغاب مثال ورکړو، وګورئ هلته تقریبا ویلکی کې ریپورټونه لمخې شته وصل وختونه نیول تر اتیا پورې سرحدي پولیسو البته دی کولای شول چې تر یوې میاشتې پورې مقاومت وکړي، اما د یوې میاشتې په موده کې کورنیو چارو وزارت اونه توانید چې دیته د حواله لارې یا د ځمکې لارې امکانات ورسې.
دا یو ځنۍ عمل نه و په بالا مرغاب کې تناد اکمالات مثلا نه و. دا باید سم مټریال سی او موږ هم خپل هغه تفتیش حیاتونه استولی کیدای شي نور عوامل دي.
بالا مرغاب تاسو په وینا تحقیقات شنو نور عوامل به
هغه باید
سم کنه یو سوالې د پکتیا مثلا د قندوز تخار په لوی لار باندې د امنیتی ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخر دا غي مجبورې دل چې مخالفینو ته تسلیم شي. آیا دا ټول پیښه دا مثلا
د امنیتی ځواکونو یو تاکتیک هم تغیر وکړي؟ تیر کال په هغه سیمو کې لری ول التزمنګ پوسټه ول او پوسټو کې لږ کسان ول کاته کس پیځه کس هلاس کس او دا غي کمال لري سوزمن کارو او دوی خپل هم یو تحرک یا د معنا او قابلیت نه درلود.
صرف تاسو اشاره وکړه چې ابتکار نه موجودیت هم یو ستونزه ده. د تیرو دوه کلو راهیسې موږ شاهد شو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په اصلاحاتو باندې کار کوي، ولې تر اوسه پورې داسې اصلاحات نه دي راوستل شوي؟ ولې داسې کسان نه دي ګمارل شوي چې هغه د مدیریت وړتیا ولري؟
دلایل شته، ډېر دلایل شته. تاسو تیر ورځ د رئیس جمهور هم ارزیابي واورېدل چې څه عوامل شته چې ولې موږ نس کولای دغه اصلاحات ګړندي کړو او یا هم دا پلیسي. یو اساسی دلیل هم دا دی چې موږ په جګړه اخته یو، یعنی د افغانستان ملي پولیس حالا دا چې دوی اساسی مسولیت جګړه مثلا نه، خو بیا هم د نږدې 90% پر زمونږ پولیس ټول په دې مصروف دي چې څنګه د دښمن مخه ونیسي او د هغه سره مبارزه وکړي. دا خپل یو لوی دلیل
دی. د مدیریت د طرفه د دغه ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کول د دې ته سوب ځواب ویل شي.
یعنی د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه د افغانستان د ساتنې مسؤلیت لري. اوس باید هم وطن وساتو، هم د هغه په وړاندې مبارزه وکړو، او هم باید انکشاف او هغه ریفورم او اصلاحات په وزارت کې راول.
صدیق صاحب، تاسو د ولسمشر پرونی سرګندونه ته اشاره وکړه. ولسمشر دا اقرار وکړ چې سیاسي لاسوهنه فشارونه او مصلحتونه د دې سبب شوی چې د امنیتي ځواکونو مدیریت اغیزمن شي. د کورنیو چارو وزارت لډر پخواره هيسه دغه فشارونه خبرو ولې په دې برخه کې دی اقدام نه کړی یا د خپل غږ نه پورته کړی؟
د افغانستان ملي پولیس یو هغه د نهادونو دی چې علاقه پکې نور ډیر زیات لري، یعنی هر سیاستمدار غواړي چې په پولیسو کې یو کس ولري او یا فوز ولري. خو موږ همیشه غږ پورته کړی، هر وار چې د افغانستان ملي شورا زمونږ مسؤلین د پښتنو لپاره دعوت کړی، نو د اولین دلایل د دې چې موږ نسو اصلاحات نسو راوړی او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو، دا دلایل مو مخته کړي چې دغه سیاسون دي مداخله ونه کړي په پولیسو کې. پولیس باید دغه سی نهایت مبدل سي یا تبدیل سي چې خپل خپل صلاحیت ولري او خپل د اصلاحاتو پروسه.
صدیق صاحب، ځنه داسې انتقادونه هم موجود دي چې خپل امنیتي ادارې حقایق پټي، خپل امنیتي ځواکونه مجبور شول چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړي. دغه مسایلو ته ولې اساسي پاملرنه نه کیږي؟ آیا دلته اوس مسله دا ده چې کوم عسكر چې د نظام د بقا لپاره قرباني ورکړي، آیا دا د هغه په ژوند باندې معامله نه ده؟
نه، د دې لپاره پاملرنه شوی. تیر کال د ریاست جمهوریت په کچه باندې دلته یو د توحید لوی مرکز جوړ شو چې ټول امنیتي نهادونه مسؤلیت لري چې راپورونه دغه مرکز ته ورسي. یو دا مرکز مستقیم خپل راپورونه او هغه ستونزې چې په هیواد کې ستاسو په امنیتي ځواکونو کې ستاسو د رئیس جمهور ته وړاندې کوي. یعنی اوس تاسو داسې امکانات نشئ لیدلی چې قومندان دي حقایق پټ کړي او یا راپور دی ورنه کړي د خاطر چې بیا خپل سوال باندې را رسي.
اما د قندوز په مسله کې خپل ولسمشر اشاره وکړه چې د قندوز نه موږ ته ناسم راپور نه را رسيږي.
د قندوز مسله خو ډېره پیچلې مسله، اما اصل گزارش حقیقت څوک نسی پټولای. د دې خاطر چې نور ادارې هم خپل وکیل
سره نتایج د جنگ هم
شورای یا ولایتي شورا غانسته.
یعنی سیمه چارواکي هم زبته سود د غور یو مثال درکم. زمون خبريال د ټلیفون وکړه چې د والي له خاطر فشار لاندې ځکه په 55 ولسوالۍ کې 300 شاوخوا کې پولیس په محاصره کې والی هڅه کوله چې دغه حالت پټو ساتي.
300 پولیس ماسره نه سکیږي که 300 کسه پولیس حالته شتونول دي. هغه 300 کلشینکوفون لري، هغه ډیر زیات مرمل لري او کاندک د لپاره په دومره کچه باندې ډیر کمالات رسیږي. هغه چې اکمالات نه دی به ماسره ای به هیڅ نه دی.
اساسي هدف هم دا ده 300 پولیس دي، اما کله چې اکمالات پاتې ورسیږي درې مهمات ختم شي دی به څه کولای شي؟
تاسو بلای شي مصالحونه لري چې پاره کې 300 یا هغه نه زیات عسكر یا پولیس ماسره ای او به دا چې ولات راغلی چې مجبور سي صاحب پریګ دي.
زموږ د پښتنه اساسي هدف دا دی چې والی زموږ خبريال تر فشار لاندې نسی چې ته دغه ريپورت منه شروا. والی هڅه کوي چې حقایق پټ.
نه، دا غلط کار دی. دا خو په دې کې شک نشته چې د حکومت مسولین د قانون پر اساس باندې هیڅ فشار نشي راوړلی چې گزارش یا خبر دی نشر نسی.
د دې ترڅنګ دا خیالي پولیسو مسله چې د امریکا د مفتش د ادارې لخوا بیا بیا خبرې ده د وزارت په سطح باندې سوسو د فایده مسله رات شو. اما اوس خلک مخامخ کېږي د حقیقت سره چې واقعا د خیالي پولیسو مسله وه د ځواکونو شمیر یو ډول خودل کېږي، اما په حقیقت کې یا فزیکي لحاظ سره د ځواکونو شمیر ډېر کم دی.
پولیسو تشکیلات ستونزې زیات لري، خاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته تعدید زیات دی. خو یو برخه دا دی چې ضایعات موږ لرو او یا ترک وظیفه لرو. د دې نه سو استفاده هم هیڅ په دې کې شک نشته. دا نه سره د ولایت څوک دې استفاده ونه کړي. موږ په تیر دوه کالو کې د 3 واري حیات استول سو په هر ولایت کې د لوړ سی او موجودی دی چې هغه د تشکیل پر اساس باندې خلک ستک نشته.
صرف سبب بل مسله ده. برشو سمره شپره پولیس د وسله ول مخالفینو سره اسیر دي.
ها اسیر د خدای په فضل ډیر کم دي،
ځکه اکثره دغه اسیرانو کورنۍ انتقادونه کوي، شکایتونه کوي چې امنیتي ادارې د غیر خلاصون لپاره هیڅ ډول حل ځل نه کوي.
هو دا سش کالو سو، یعنی دوه واره دوه زندان چې په هلمند کې طالبانو دغه دوه زندانونه باندې عملیات
کړل. متاسفانه زموږ ریپورتونه چې د سیمینار راغلل دغه بمباري او عملیاتو لپاره
ځله اسیرانو تبلیغونه نه غبل کول.
اسیرانو هم وژل شول،
هغه د طالبانو تبلیغ چې د اسیرانو ته وژل دي. دا سم راپور نه و.
قندوز په دوه کالو کې دویم ځل د وسلوال مخالفین را نوځي. د لومړي ځل لپاره هم حقیقت یا پلاوی وټاکل شو، نتایج اعلان نشول، مجازات نشول. سکل سه پروګرام دی.
د کورن چار وزارت غوښتنه هم داد حکومت نه مسله وچړي او هغه کسان چې غفلت کړی او کندز په ساتنه کې شاته راغلي هغه د مجازات سي. دا ټول غوښتنه
ده. سیاسي لاسوهنو په پام کې ساتلو سره د اصلاحات ممکن دي.
یعنی زمونږ په کورن چار وزارت کې د هغه ارزیابي چې خپل رئیس جمهور کړی بالکل پاور لري او ډېر مهم او دقیق ارزیابي هم ده. تصمیم د دوی په لاس کې دی.
ولې پروسه کال نه ترسه پر ولې تطبیق نشول؟
څو مشکلات نور هم شته. د پروسه شکل چې سقوط کوي کندوز، موږ ټول تمرکز د امنیت ځواکونو لاړه کندوز ته موږ عملیاتونه ترسره کړل. یعنی په ولسوالیانو کې په چاردراو داشتر چې د طالبانو اصلي ځایونه ول ټول تمرکز حالته ماده چې ولې بیا تکرار شو چې طالبان شار ته رااله اما تصرف د کندز نه مخار ته دوی رااله دا باید بیا وڅېړل
د کندز په سر نور اساسي ستونزې هم موجوده دي لکه هلمند لشکرګه په فرا کې هم دا مسله موجوده ده او په اورزګان کې هم ترن کوټ تقریبا د کابو یوې میاشتې راهیسې محاصره ده سوخ بد حالت ختمی کی دا
پوز دا ډیر یو مشکل سوال دی د دې لپاره وځ جواب نشته غلی د خاطر چی تهدیدات زیات دي دشمن ډیر توجه کړي او دغه تهدید د بینورل د لپاره باید حوصله ولرو او اعتماد خپل امتیاز وکړو باندې کی اما د هیواد ساتنه ډیر لوی قرباني پکار دی
بله
او دا قرباني ته باید ټول اماده وو
په داسې حال کې چې فشارونه زیات دي امنیتي ځواکونه تلفات ورکړي اما دغه تلفاتو لپاره ضعیف مدیریت هم یو مسول ګڼل کېدای شي وسو ولسمشر د اصلاحاتو خبره وکړه د کورنیو چارو وزارت په څومره وخت کې غواړي چې اصلاحات د هیواد په کچه شروع کړي او مسلکي او د کار خلک وګماري چې هم د امنیتي ځواکونو تلفات کم شي او عامه خلکو ته هم زیانونه ورسیږي
نه یوازې د کورنیو چارو وزارت بلکې د سر قمانداني اعلی ټول د شورای امنیت کې د ټول توجه د اړچ اصلاحات راشي کو او خپل ستونزې حل کو
په تیر دوه کلونو کې د ولایتونو په کچه د امنیت قمانډانانو په کچه باندې څومره مقرره شوې
په تیر دوه کال کې هغه مقرریانو تعینات چې سوي دي هغه د کورنیو چارو وزارت شورای ملي او ټول مشران د په کډه هغه تصامیم چې اخیستي هدف دا و چې د نهادونو په خیر اوسي دا چې کسان خپل ځان د سم ثابت کړي یا خو یو بل بیل خبره
په پیژنګل وی کې هم اشتباه شوه
ها د تعیناتو په برخه کې اول مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت دی وزیر صاحبان په تیر دوه کال کې کوشش کړی چې سم کسان دي رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کی اخر رئیس صاحب جمهور هم دی وګوري او دوی دې په تعین سي او دا ظرفیتونه دي دا زموږ هیواد دی تاسو وګوري ډېر لوی مسؤلیتونه په غاړه اخیستي
دا زده راډیو ځپن اوریدونکو تاسو د سړي حساب څرګندونه واوریدل چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې یو اساسي ستونزه بیا هم سیاسي مداخلتونه دي چې د بیلابلو کړیو لخوا کېږي دا چې د افغان حکومت څه ډول اصلاحات راولي او راتلونکي کلونه افغان امنیتي ځواکونه او خلک څه ډول تجارب ولري دا قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو ډېر مننه
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
خوږو اوریدونکو سلام تاسو به هم یو شمیر ځوانان لیدلې وی چې باټي وې دوی دا کوم مجبوریت لمخې دا کار کوي لا داسې خلکو سره باید سړول چلن وشي او که تاسو غواړئ چې ماشومان او ځوانان مو په باټو عادت نشي کوم خبرو ته باید پام وکړئ دا ټول به په همدې خبرونه کې را سره واوري
فکر میکنن که نیم موضوع یک ملاف بزنم درو بگویم بسیار خوب پانو میشه
دم طولانیز مشکل من لرو چه باتو تا داد ور کول کی یا تشویقی
چه سی اغا خلکو توازیه کست طولان که اما سیمون منل چی
موک پاجوند کې له مختلفو کسانو سره مخ کیږو یو ډله خلک داسې دي چې باټي وهي باټي مختلف حالتونه لري کله چې ماشومان باټي وهي غواړي د نورو پام ځان ته راوړوي او یا هم د مور او پلار له سزا ځان خلاص کړي خو کله چې لویان باټي وهي هڅه یې دا وي چې ځان تر نورو غوره او ستر معرفي کړي هغه خلک چې پر ځان باور نه لري یا یې په ماشومتوب کې ډېری باټي اورېدلې وي هم دا ډول هغه خلک چې په ټیټو څوکیو کار کوي یا هم خپلې تیروتنې نشي منلای ډېر وخت پدې خطر چې تحقیر نشي یا یې خلک لنورو کمونه بولی باټي وهي انجینر متی الله احمد زیوایی یو شمیر ځوانان د رښتینی هویت او شهرت پر ځای په کاذب هویت او شهرت پسې ګرځي خدای دا کړنه خنه بولی
ځینې خلک کاذب شهرت طلبي ځان ته پیدا کوي او دا په نورو ځوانانو باندې ډیر منفي اثر کوي هغه کاذب شهرت نه راوځي او زحمت وباسي او کارو کی یا تعلیم کی چې هغه د خپل هغه هدف ته ورسیږي اول ته بیا د احساس نارامنی او کاذب شهرت به منی پټونه نه کوي منل څه وي
دا کیس په کار خوندان هم ځینې وخت باټي وهي دوی د خپل کارونو او تولیداتو دومره ستاینه کوي چې حد نه وي خو د پکتیا د لج منګل ولسوالۍ اوسیدونکو میا وزیر چې خپل دکان لري وایي هغه دکانداران چې باټي وهي تاوان کوي
مونږ چې میکاره شای وار کړو کنه مستری دا هغه څومره صفت ورته وکړو کنه بيخي د خپل حدودونه زیات صفت وکړو بیا چې کله سبا شي یا راته واپس کی کوم پیسې نه کو بیا راته نه راځي
دروغ او باټي ډیر شباهت سره لري ځکه په دواړو کې هغه جملې ویل کیږي چې رښتیا نه وي هغه چې هر وخت باټي وهي غواړي ځان له هغه سره ستر معرفي کړي چې په اصل کې دي. په حقیقت کې دا ډول خلک د دروغو او باټو شاته ځان پټوي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی وایي باټوک خلک غواړي په مفته کې ځان له نورو سره برابر کړي.
په ژوند کې هغه بریالي خلک چې کله وویني چې هغه ډېرې لاسته راوړنې لري، دوی کوشش کوي چې په هماغه شکل یا په هماغه شخصیت په توګه باندې خپل ځان په دروغو خلکو ته وښيي. یعنی چې زه هم په ژوند کې دومره لاسته راوړنې لرم. دوی غواړي چې په مفته کې یا دروغو باندې هغه لیول ته ځان ورسي، نو په دغه اساس باندې دوی باټي وهي یا په اصلاغه څه وایي چې دوی نه وي.
هغوی چې باټي وهي ډېرې د رواني تکلیف له کبله دا کار نه کوي، بلکې دوی په داسې یو وضعیت کې دي چې ډېر پام نه ورته کیږي او د محرومیت احساس کوي. په همدې خاطر دوی باټي وهي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ارواپوهانو ټولنې غړی خواندویا انجلا همت هم دا خبره کوي.
اکثر جوانای ما هم موز
ته ډیرو مسایلو پاړه زموږ ځوانان احساساتي فکر کوي، یعنی احساساتي پر عقل غالب وي. فکر کوي که زه په دې موضوع کې باټي ووهم یا دروغ وایم ډیر ښه بخکار شم. هم د غزوان چې د کمبودی احساس کوي او په یو مجلس یا محفل کې غواړي له نورو ځوانانو څخه ځان خوخی نه شي کولای، په دې خاطر چې خپل شخصیت ته برائت ورکړي او په هماغه موقف کې ځان له نورو سره برابر کړي، دای ځان مجبور غړي چې دروغ ووایي او باټي ووهي. تاسو ته باید ووایم چې خپل باټي وهل یا دروغ ویل کوم رواني ستونزه نه ده، خو که چیرې دا باټي او دروغ ویل زیات شي، امکان لري په راتلونکي کې استراب رامنځته کړي.
امکان داره در آینده استراب به وجود بیاره.
باټوک خلک د مهارت په ندرلودلو سره غلطه لار انتخابوي او د رښتیاو او دروغو لمنځه دروغ انتخابوي. دوی بیا په همدغو دروغو کې دومره ډوب شي چې بیخي د خپل ژوند واقعیتونو ته پام نه وي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی د همداسې وسړي کې سره تکوي چې خپل باټي په کتاب کې هم چاپ کړی دی.
په پېښور کې مونږ په چې کله ژوند کو هلته یو شخص نوم اخیستل لازم نه ګڼم، دا په یو مشاعره کې جکسو یو شعر ویلې، په هغه ادبي لحاظ باندې کمزوری شعر، نو خلکو له ګپ نه ده ته وویل چې وا وا ډېر ښه شعر دی ویلې، او دا یو ځل بیا ووایه. په هغه سړی شعر تکرار کړ، دې سرحد ته ورسېده چې دې سړی به د خپل شعر په وصف کې ډېر څه ویل. ویل چې پلانې سندرغاړې ما شعر نه متاثره شوی او ماته وړاندیز کړی دی که چیرې ته ماته خپل شعرونه راکړې نو زه له تا سره واده کوم. یو عجایب و غرایب به غږول چې چا ښه نه پېژندلی، نو فکر یې کاوه چې یاره دغه سړی رښتیا هم په دغه لیول کې کار کوي. یو کتاب دې سړی چاپ کړی و، نو هغه کتاب یې چې وګورئ خپله به تاسې پوه شئ چې دا څومره په اصطلاح کمزوری کتاب ده. بیا یو چا د دروغو یو څه ورته برابر کړي و، یو داسې لیک یې برابر کړی دی چې زه د نوبل جایزې ګټونکی یم. هغه باټې حتی په لیکلي بڼه په کتابو کې مسته موجودې دي.
په افغاني ټولنه کې ډیر وخت هغه کس چې په مجلسونو او غونډو کې باټي وهي تشویق کیږي او ناست خلک د له باټو خوند اخلي. باټوک فکر کوي چې دی وړتیا لري او خلک یې له زړه تشویقوي، خو په واقعیت کې داسې نه وي. د ډاکټر عبدالملک ستانکزی په باور د خلکو دغه بې ځایه تشویق سبب کیږي چې یو شمېر باټوکان په رواني ناروغیو اخته شي او ټول عمر په دروغو کې ژوند وکړي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ریشخان پې وهي. هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره تکړه. حتی ما مخکینی سړی یادونه چې در توکړه باز به راغلل چې پلانې چې کې مې تا یو لوی تصویر ولیده، دې سړی به منله، بیا به یې دغه نورو ته هم رسوله. نو هغه یو قسم تشویقي بڼې حتی رواني تکلیف ته ورساو. دا ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقي.
که چیرې د ماشومانو په مخ کې باټې ووهل شي، هغوی هم زده کوي، او کله چې بیا هغوی په ښوونځي یا بل ځای کې باټې وهي، امکان لري چې خلک یې تحقیر کړي. د کورنۍ مشرانو ته د اغلې انجلا همت وړاندیز دا دی چې د ماشومانو تر مخ ته باټې نه وهي.
اولی کې خود مادر او پدر
لومړی خو باید د کورنۍ غړي مور او پلار هیڅ وخت هم د خپل ماشومانو او ځوانانو په مخ کې باټې او دروغ ونه وایي. کله چې دروازه وټه کیږي، مور او پلار مشوره کوي او زوی ته وایي که پلانې کس وو ورته وایي چې پلار مې نشته. کله چې همدغه ماشوم هلک یا ماشوم انجلۍ دروازې ته ورځي، ورته وایي کاکا پلار مې نشته، په داسې حال کې چې دروغ وایي. همدغه کلمه د دې ماشوم په ذهن کې پاتې شوه. دای کله چې ځوانیږي او بیا پلار کیږي، همدا خبره خپل ماشومانو ته کوي چې کچا دروازه وټکوله ورته ووایه پلار مې نشته. دا دروغ نسل په نسل پاتې کیږي او د عادت برخه ګرځي. همدارنګه باټي انسان ډیر خرابوي او په ټولنه کې رښخندوي. که چیرې باټو ته د ځوانانو تمایل ډیریږي او موږ دغه تمایل ختم نکړو، د روي برخه کیږي او چې د روي برخه شوا د استراب او ژور خفګان باعث کیږي.
جز سلوک شت بوایسه استراب افسردگی میشه.
هغه چې باټي وهې رښتیا پټوي، دا سه خلک په ټولنه کې د رښتینی محبوبیت وړ نه ګرځي او اصلي چیرې و ورځ خامخا افشا کیږي. ځکه خو متي الله احمد زی وایي ځوانان باید هغه سه ځان وخی لکه څنګه چې دي.
ځوانان خو باید خو مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغ خبرې دا فائدہ نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کست په ټولنه کې اماسي ومنل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي به اماسي منل کیږي. ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی ځوانان لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، اما خودل دا ښه خبره ده.
زموږ په ټولنه کې د خلکو احترام او چلند په ټولنیز موقف پورې تړلای. د چا چې لستونه غړوي ډیر احترام کیږي او د چا چې جب خالی وي څوک یې په اسانۍ سلام ته هم ځواب نه وایي. په همدې خاطر ځینې خلک چې غواړي عزت وشي ځان خلکو ته د لوی موقف سړی معرفي کوي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی وایي باټ او دروغ به هغه وخت کم او ختم شي چې د هرې طبقې خلکو احترام وشي او هیڅوک هم د خپل کسب او کار په خاطر تحقیر نشي.
تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر کچه کار کوي، په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټول ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
باټو خلک په ډیره سادهګۍ د خپل ژوند وړې پیښې مهمې ښیي او په یو ټکي له فیل نقل جوړوي. په یو لنډه تمثیلي ټوټه کې به مو د یو باټو له حاله خبر کړو.
ګوره، زه د کوم عادي سړي زوی نه یم، زما پلار د کلي خان و خان، دومره روپۍ درلودې و هم دومره روپۍ درلودې چې په ټوله ولسوالۍ کې له خلکو سره هغومره روپۍ نه وې. هره ورځ مو په کور کې خیراتونه باندې وو، کلیوالو او خپلوانو مو بیخي څه نه پخول، همدا زموږ خیراتونه به یې خوړل.
والله چې تاسې خو په رښتیا خانان وئ.
وروره، نوي زره جري به ځمکه مو درلوده، دا ټول اصلات خو یې موږ نه شوای خوړی، مجبور و چې خیراتی کو.
خا
هغه لا څه کوي؟ پلار مې په کابل کې 15 غټ غټ مارکیټونه اخیستي وو، سلدانی موټرونه یې تر پښو لاندې وو.
دا څونه پښې وې؟ سلدانی موټرونه؟
په قسم داسې د مزو او عزت ژوند مو دی چې مه کوه پوښتنه. ټول کلیوال او خپلوان مو د پلار لاسونه ښکلوي. سم پیر دی پیر.
او پهلوانه، دا د تا ته مې تایي پلار څه نومېده؟
الحاج ملک شمس الدین خان.
الحاج ملک شمس الدین خان؟ خا د کوزې کلا شمسو یادوي.
ته یې څه پېژنې؟ لکه چې تا هم په خیراتونو کې مزې کړي.
چفشه دروغجنه، د هغه په کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي. خو تا ته وګوره چې د هغه په صفتونو دې خوله تڼاکې شوه. خوله
وی خدایه، دی خو مې پلار پېژنې لکه چې په یوه روپۍ شو.
درنو اوریدونکو، د ایبی بل خبرونه تر پای را ورسیدلو. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي: pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لري په دې پته مو پیدا کولای او څارلای شي: facebook.com/tandechange. تر بلې tandechange خو وخت ولرای. الله مو مل.
بل شا زار شزما گل گل زار شزما
گل مکړه تګیلا پر و مکړه تبلشا
نشي جدا تن مات مشوندون تنيسا
خلکو ووري یم نړو به وفا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا
دل ربا ناراضي پخندا ناراضي
خلکو ووري یم نړو به وفا اور میا ناراضي پخندا ناراضي اور میا
باد سبا روح دل میں کیسے اس سے ملوں دل ہے پریشان جسے کہا تھا دیکھنا اور رخنا دیدا رہا میں چاہوں پہلو سے نہ جائے دل ربا
نہ گلو باغ تلاس نی بلے دی بوسم نہ میں پرواش تد چانا بائی